اړ شي نکاح وکړي او کورنۍ دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی د مجبوری دي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابر کړي. اکثرا زمونږ افغان ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مړی شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوسه زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدا رقم، یعنی دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې مړی شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنې کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی بیا په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد، ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي، نو ښځې بیکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتني خویندې دي، موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي، د کار په جادولو کښې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره ترخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زوره نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سترګه نه ګوري، دوی هم بدې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي، قطن یې نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي، که سل وارې هم کاکا شي دوی هم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لنه موري سره مې مرکه کړې په غړې سره ورو
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چاته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را به شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. را به شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او بل ته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسې مداخله مه کوئ، په دې کې تاسې دېر پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده دپاره تاسې هم دغه سې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او دغې همسفر ځان سره په خپلې نفس باندې وټاکي. را به شو دله چې زموږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو پکې تجارت رواني، د دو پکې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور شو او طالبان واک ته ورسېدل، میرمنې په کور کې نیول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تا ته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړئ.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې، که ستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي. چې زنانې هغه زنانه به ژوندۍ ښخه کړه، که فکر وکړي هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري. ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنی هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. په اوسني وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندۍ پرېږدي. یعنی په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره راسخت کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکی. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي. ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه اوس وجل کیږي په معنوي شکل سره ځکه د دو ذهنیت وجل کیږي د دو فیوچر وجل کیږي د دو هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري هغه ټول وجل کیږي او ښځه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعمالیږي او کاغذ پنګیره وي کې هغه ماشوم وي مجبوره ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې اوربندا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د د په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي
bale kala che dia wa hakam nizam la khwa de mermano huquq ta pamlarana ne kigi albatta bad bakhtana wai che pa yosh mer kliwalu simo ke bia pa ma khabara de zin narina wa tabar norm lastai paida ka norm pa khazo bani zulm ke masalan de urindari pa zor nikah kawal de afghanistan pa lero klo bandu ke da us bia dir siwi di awelati mamlakat singa che mangaw ta sim khke wel de khazo pa kor ke nawal aw duina aga iqtisadi istiqlaliyat akhistal di no pa de یا وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان بدوی ظلم کوي له بلې خوا تاسې اته د په زور نکاح کوي تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوی دغه دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو کو دعوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړي دي نو باید دغه ایمان په تمامه معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړي په بعضو مسلو ایمان نه وړي لکه اوس افغانان دي که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه سلام ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زنه شم کوله چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغخته ورته ویل چې دا نه غولي تاسو سره ژوند تیر کی نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړي واغونه برته واخله او دی خزله طلاق ورکړه لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري خزه کولای شي چې لاره جدا کی نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وخت ته د میړنه طلاق واغستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تاسو یو کار وکړ اغه ویل چې زما خاوند د قوارین جوړ نه و د قوارته په لیدو ما نشو کولای چې د سر زمين او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زیا په ځکه میا زما حقوق زیا په ځشي نو له هازه ما ونه غوښته چې د سر آینده ژوند کوم ما خلع واغستو مر د دې سړي سره جداوال اختیار کړ ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلق اتطلیقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور م زابوا آیا کده چې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي کده چې یو مېرمن راشي او محکمې کې و چې دغه میړه سره ژوند نکوم وجه چې دارج دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو موږ د دین څخه نه خبرې یو موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو بلکې زمنګ په وس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه باندې ویاړي چې دوه باندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پښتنه کیږي چې دونکو مکتبونه به څه خلاصيږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانيت وګي او خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده ولسونو په ځل باندې یو بل داغو آیا د وسنی وخت د افغانستان بغ مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختي دغه د افغانستان وسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحان نو چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خنده په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو لورک نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د خزه په انسانيت نه پیژندل شي هیڅ کله مونږ شي ځکه چې ما دوه دغه متکبرانه خنده چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وه هغه د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمر په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړي دي او د دوه د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینی هغه دکه خنده و چې یو کشر سره دوه لري واقعا زه مایوسه کیږم خو من بده الله رب عزت څخه نو مې څه کې الله څخه امید لرو دغه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیون یا کم تلويخ ملیون نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیون وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه تور د دو په مری باندې اخیدا او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې داد ان شاء الله چې الله پاک به دو تنور مخه نور کوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت دو دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دو علما نه دي متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي خود علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بند دي د کار دروازې ور باندې بند دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زده وای ما چې دا تیارې د دوه را روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالې ادارې باید راویخ شي هاغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه نه جوړیږي او بل دا چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راونه ولي نو خپل پزان کې تغییر راولو یوازینې لاره مبارزه کول دي یوازینې لاره خپل خاموشي ماته ول دي یوازینې لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماته ول دي دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي نن پتی ورو کې ناسې دي نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه د پاره مرګ دی د دوه د پاره چې هاغه کونډي او هاغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسې د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډي د افغانستان د غافل ملت تپریخي دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
به عزت او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلما
السلام علیکم د آزادی میلما پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنس پانداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي د پردې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دوه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي شغلې مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبر نه کوي شغلې ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخلرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړله هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل څه غتر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بیل شک چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو للیسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزی پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تاریخ بوټه ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیری جنو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم ک پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په جاسه هضم کی او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولار به ورته پیدا شي
صالح صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه څه جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د ټولنه کې ډیره موثره نه تمامي ګل به د ما نظر داده ممکن ز سین نم يم خو د ما فکر دغه نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیز کارول یا به می تنظور غډاو په دې اساس باندې سي خلک ووري غته اوریدون کې غوګونه پیدا کنه نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوګي نه اوري نرمه خبر څوګا اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو تسي اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسلا ردی کنه بزخو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوا توکي دي حتمن په نظر کې نشم باید شدت ورسره مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید تنظیم ورګټ کی کنه دغه دوا شاین د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لار تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنگ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایل ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سده تاسو ته بهتر معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په پیسې لاش باړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوري مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د سترڅو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسی حتی ما زغپل په دسې چاپیریال کې رالوسی وایم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپل په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لند والی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړه اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غوې د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کلیسم کنه نو پاندغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په کې لوی سوی هم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولي دغه شی ماته ډېر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوم اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ دومره منن یې موږ کړلې چې بیخي زیات او بخن یې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوم حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته به دغه حالت کې راځي ورې بده خو زړه تنگ کې او سیله بده ونی شي بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبرې دوه نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دی تقاریرو دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو لډیر مقدمونه تیر سدا به ډیره خای په بخنه سره دا تفصیل رانه وګڅو
نن دا جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي تنس کیات من تاسو هم داغه ځینې تنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي تنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروي ما د ویلو لپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخاندولې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراد مراتی حتی هغه سیاسيونه د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګین هم بیان کړی ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سي اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلق زړه لږ موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کدینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم شي و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا دی کتاب نه راوتلی دا دی ویژوالایزیشن اثر ده دا دی ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي چې ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوې. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لویږي ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده. نو ته کو ورسپانه کې کالم ولي کې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو کته غواړي چې په ټولنه کې نالوستای لوستای اطرافي خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقم په دی ونتوانی دل سی ټولنه تا خپل قانی کی خپل ټولنه خپل ځان په سی روانه غاټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روحان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې سزه اوسېدلم. زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په دغه نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا تاوان کوي سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونو هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات شي.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښه ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور یې دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره لهغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانان ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي